دا ماشال ډیو د ازم تاسو کور بای سره الله مومند په خبر کې د شپې یولس بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. سرحد سمخ کی د خبرونو سرټکی د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای د جنوري په پای کې به عام انتخابات کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په جاني خېلو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم له افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو د چارو پر بشپړولو ټینګار کړی. اوزه خبرونو تفصیل د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې درتونکو کال د جنوري په پای کې به عام انتخابات کیږي. کمیشن نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د حلقبندۍ او لومړنۍ فهرست بعد رواني میاشتې پر وشتمه خپروي. کمیشن وایي چې نن یې د حلقبندۍ د کار جاج واخیست او د دې پر لومړی فهرست د اعتراضونو او وړاندیزونو تر اورېدو وروسته به حتمی فهرست د نومبر پر دیرشمه خبريږي. کمیشن دا هم ویلي چې د دې ټولو کارونو پوره کېدو څلور پنځوس ورځې وروسته به ټاکنې د راتلونکي کال د جنوري په اخري اونۍ کې کیږي. دا براس حال کې ده چې د پاکستان ولسمشر انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ته په یو لیک کې سپارښتنه کړې چې د نومبر پر شپه ګم دې ټول ټاکنې وکړي. بلخو د کمیشن مشر ویلي چې د 2023 کال له سرشمیرنې سره سم یې د نوو انتخاباتي حلقو جوړولو پریکړه کړې چې کله دا کار مکمل شي نو د انتخاباتو نیټه به اعلانوي. د هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه پر دې سلا دي چې که انتخابات د نوو حلقبندیو له کبله تر نوي ورځو زیات هم وځنډیږي نو دوی یې ملاتړ کوي. خو یوازې تحریک انصاف په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو غوښتنه کوي. ولسمشر عارف علوي د هغه ګوند پخوانی غړی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو د خبر پښتونخوا د بنو په جاني خېلو کې د هدفي عملیاتو پر مهال د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. په بنو کې د امنیتي ځواکونو یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نومنو ښوولو په شرط مشالې ډیو ته وویل چې سرتېرو د سپتمبر یوویشتمې پر مازیګر په جاني خېلو کې عملیات کول چې پر مهال یې په نښته کې شپږ مشکوکا وسلوال وژل شول. د په خبره په نښته کې درې سرتیری هم جوبل شوي چې د بنو پوځي روغتون ته یې لیږدولې دي. چارواکي په دې اړه نور معلومات ورنه کړل او دا یې هم روښانه نه کړه چې هغه مشکوکه وسلوال د کومې ډلې غړي وو. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. عوامی نیشنل ګوند اعلان کړی چې د سپتمبر پر دویشتمه به په ټول بلوچستان کې د خپل ځایي مشر ارباب غلام قاسی د وژنې په غبرګون کې احتجاج کوي. د سپتمبر پر شلمه په کوټه کې د عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي وویل چې حکومت باید مرموزی هدفي وژنې په شخصي دښمنیو تیرې نه کړي او د امن لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
موږ د خپل ګوند ټول ضلعو ته اطلاع ورکړې دي پر دې به احتجاجي تحریک شروع کیږي. د دې واقعي یا هغه ټولې پیښې چې په دې وطن کې داسې واقعو ته رسیږي پر دې به دا موږ راوځو او ټولو سیاسي جماعتو ته کم پرست ګوندو ته خواست کوو چې په دې کار کې باید موږ سره ملګري شو.
د بلوچستان پولیسو د سپتمبر پر 19 وویل چې د ارباب غلام قاسی مړی یې په کوچلاخ کې موندلی دی. د پولیسو په وینا معلومه نه ده چې د هغه قاتلین څوک دي. تر اوسه چا د نوموړي د وژنې ذمواري نه ده منلې. بلخو د بلوچستان ګورنر عبدالولي کاکړ پرون په یو بیان کې پولیسو ته امر کړی چې د یادې پیښې هر اړخیزه پلټنې وکړي. جمعه اسلامي سره لننه په لاهور کې د پنجاب گورنر دفتر مخ ته د گرانی پر ضد د احتجاجي پرلت پیلولو پریکړه کړې ده. دا اعلان د دې ګوند مشر سراج الحق پرون په پېښور کې د خیبر پختونخوا گورنر دفتر مخ ته د ورځني احتجاج ختمولو په وخت وکړ. هغه زیاته کړه چې د بجلی او ګیس بلونو د خلکو ژوند پریشانه کړی او ولسته د ورځني استعمال شیان اخیستل سخت شوي دي. سراج الحق او نورو بینوالو د پېښور په احتجاج کې د پاکستان پر نگران حکومت د گرانی د کنټرولولو وکړو زیاته کړه چې کدا سینه کیږي نو دوی به په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د دفتر مخې ته د اوږد وخت لپاره پرلت وهي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ تیره اونۍ په اسلام آباد کې سوداګرو سره په یو غونډه کې ویلي وو چې کوښښ کوي د خوراکي موادو او نورو شیانو بیې لوړې نشي. البته هغه پر سیاسي ګوندونو تور پورې کړ چې د ګرانۍ پر مسله سیاست کوي. او د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو د چارو پر بشپړولو ټینګار کړی. نوموړي د سپتمبر پر شلمه په نیویارک د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې پر مهال د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. د کاکړ دفتر په بیان کې ویلي چې هغه د افغانستان له لارې د پاکستان او مرکزي آسیایي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتولو په هدف پر وخت د پټلۍ پر جوړولو ټینګار وکړ. پاکستان او ازبکستان او په افغانستان کې طالبان حکومت د 2023 کال په جولای کې د سوداګرۍ لپاره د پټلۍ جوړولو د چارو پیلولو موافقه لاسلیک کړه. په اسلام آباد کې د شبې هوکړې له مخې دغه 1.5 کیلومتره اوږده پټلۍ به د پاکستان د کراچۍ بندر له ازبکستان سره ونښلوي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال ریډیو واورېدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري عوامي نشل ګوند خپل یو مشر سیاستوال ارباب غلام قاسی تر وجل کېدو وروسته د مظاهرو اعلان اهم کړي. وکیلانو هم دغه مظاهرو ملاتړ کړي.
چې وروره د دشتګردي په بلوچستان کې ولیده چې یوه خواته افسي چې د ډیپلایو د اولاغه باوجود بیا دا رنګ واقعیت کښې د سټیټ د هم دي مدارج چې د ژوند تحفظ بدې ورکوي.
نن د امن نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې د بدمنۍ په اړه کارپوهان څه نظر لري؟
څوک د امن خبره کوي نو هغه خو ګرفتارولی شي، د هغه خلاف مقدمې درج کولی شي، او څوک تر هګیرۍ خبره کوي نو هغه لکه د طالبانو د مشرانو بتنخوا آزاد سپین بازار دي.
او د خیبر پختونخوا په 400 کې زمیندارانو احتجاج کړی چې د اوبخور نظام دی ولله حکومت ښه کړي.
تر روان چې ژوند غنم و دی 15-20 دن پس په خلک غنم کوي، د هغې دپاره اوبه پکار دي. ګنې خو بس غرق شو لکه دا مونږ 15-20 کوي، د اوبو د نشوالي د وجې مونږ 8 پوره جرب کړی دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال راډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو خبرو کې هم وردل چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکي کال د جنوري په پای کې به عام انتخابات کیږي. کمیشن نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د حلقه بندۍ لومړنی فیرس په د رواني میاشتې پر 18 خبروي. هم پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار تر خان صاحب سره چې همدا وخت مقصد د ټلیفون د لارې راغلی. تر خان صاحب ستړي مشي، او لومړۍ پوښتنه به ستاسو نه همدغه وي چې انتخاباتي کمیشن نور څه ویلي دي، او آیا دا واقعي ممکنه ده چې په جنوري میاشت کې انتخابات وشي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. نو د ممکناتو او د ناممکناتو خبره خو به وروسته پته لګي، لیکن اوس خو د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی او د راتلونکي کال د جنوري اخیره هفته یا اونۍ یاد کړی چې په دې کې به انتخابات کیږي. او چې کومه بیانیه خبره شوې ده په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دخوا، نو دا غي وړاندې غونډه شوی، او په غونډه کې دغه بیان کې ویل شوی دی چې کوم نوې حلقه بندې کیږي د قومي او صوبایي سملو، نو دا غي په غونډه کې بیا دا فیصله شوی ده. او دا هم فیصله شوی ده چې کوم د حلقه بندو هغه یو فیرس دی اولنې، هغه به په 28 سپتمبر هغه شایع کیږي، او د اعتراضونو او د تجاویز وروسته بیا حتمی یو بل فیرس د حلقو هغه په 13 نومبر باندې یادېږي. دلته یو خبره کوم چې وړاندې د انتخاباتو کمیشن ویلی وو چې دغه د حلقه بندو نوې فیرس په د دسمبر په 14 اعلان کیږي. دا ولنه اعلان خو اوس دی کې دا را مخکې شوی دی. نو بهرحال اعلان خوشی بده چې د راتلونکي کال په جنوري کې به دا کار کیږي، لکه انتخابات بکی. یو البته یو نیټه مشخصه نه ده ورکړې شوې، خو بیا هم تر څه حده چې کوم یو شکونه وو د دې انتخابات کیږي نه کیږي، نو هغه شکونه به زما نظر داري چې تر څه حده د دې اعلان نه د اعلان سره بل کم شي، خو په مکمل توګه ممکن نه ده چې ختم شي ځکه چې نیټه نه ورکړې شوی.
سم، تر خان صاحب بل پښتنه اساس نه دغه کوم چې ستاسو په خیال کم کم ګوندونه به په دې اعلان باندې خوشاله وي، او کم ستاسو په خیال به خپوي؟
ګوره، ردعمل راغلی دی، غبرګون راغلی دی، او چې کوم پی ډی ایم دا مخکینی چې کوم اتحاد حکومتي دا هغې اوس چې کوم دا هغې پیپلز پارټۍ مسلم لیگ نواز شریف ڈلے اور دسرا متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم د دی لخوا ہر کلے شوے دے د دی انتخابات پاڑا بن چھ الیکشن کمیشن بین زک بدی ہر کلے کڑی چھ ہم د دی حکومت وو کلے چھ دی فیصلہ کڑے وا چھ انتخابات با د نوے مردم شمارے نتیجو پر بنیاد باندھ کی گی چھ داغے دا پار بیا نوے حلقہ بندے اغم لازمی وے نو دی ہر کلے کڑا پتا تحریک انصاف نہ خواہ ہوئے رسمی بیان خون در اگلے البتہ دا تحریک انصاف یو دا کور کمیٹی چدا چا فیصلے کی داغی یو قڑی بیا دلتا ٹیلی ویژن چینلوں تا ویل دی چ دوی با دا فیصلہ پ عدالت کی چیلنج کی زکہ داغا دا نظر دے نیاز اللہ نیازی پنام باندے داغا دا نظر دے چ دا فیصلہ دا قانون خلاف دا اوغم دا خبر کڑے دا زڑا چ یو خو پنوی یعنی دریو میشتو کی شاو خوا کے انتخابات لازم دی بلغه دا خبرم کړدا چې ته انتخاباتو د نیټه هغه اختیار شدی هغه صدر سره دی بلخو بیا عوام نشنل پارټي هم بیان راغلی دی هغه یو مرکزی مشر دی زاید خان هغه بیا د نیټه غوښتنه کړې ده چې د جنوري خبره خوشې وي دراتونکي کال لیکن هغه ویل چې ان پی غواړي الیکشن کمیشن دی نیټه مشخص اعلان کړي چې په کوم تاریخ به انتخابات کیږي
سم ډیر زیات من اساس نه تاسو د مشال ډیو همکار تاسو ته معلومات درکول چې پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې راتلونکي کال د جنوري په پای کې به عامه انتخابات کیږي تاسو اورل چې په دې سیاسي ګوندونو څه نظر لري او بیا هم تاسو ته بچي په پاکستان کې قومي اسمبلی هغه د اگست کې ماته شوې ده او د پاکستان د آئین له مخې د اسمبلی تر ماته دو وروسته باید په نوي ورځو کې دننه انتخابات وشي خو بیا د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې هلته کې کومه مردم شماري شوې ده وروسته یې نو د هغې پر اساس به حلقه بندۍ جوړوي او تر هغې وروسته به بیا انتخابات کوي
دا مشال ریډیو ده که دروانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي
اوردل کو اوس رزو یو بلی موضوع تا عوامي نشلګون اعلان کړی چې د سپتمبر پر 28مه با په ټول بلوچستان کې د خپل ځای مشر ارباب غلام قاسی د بجنې په خبرګون کې احتجاج کوي د سپتمبر پر 6مه په کوټه کې د عوامي نشلګون د صبحی مشر اصغر خان څخه ویل چې حکومت باید مرموزی هدفی وجنی په شخصی دښمنۍ تیری نه کړو او د عمل لپاره کوټلی ګامونه او واخلي زبیا هم تاسو ته وایم چې ارباب کاسی تیر ورځ د بلوچستان په کوچلاخ کې مړموندل شوی وو تر اوسه د هغه د وجنی ذمہواری چا نه ده اخیستې او پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې دي ارباب کاسی وکیل او د عوامي نشلګون د مرکزی کمیټې غړی وو تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال ایوب ترین راکوي
په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند د ستمبر د 28مې نیټ څخه د کوټ په ګډون د صوبې په ټولو برخو کې د احتجاجي لړۍ پیل کولو اعلان کړی دی دوی د احتجاج د اعلان د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې د غړي ارباب غلام قاسی اډوکیټ د مړینې په ضد کړی دی د چامړ چې د ستمبر په 19مه نیټه و کوټ ته چیرمه د کوچلاخ په سیمه کې پولیسو میندلی وو د اعلان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي د ستمبر په 6مه نیټه په کوچلاخ کې د ارباب غلام قاسی اډوکیټ د جنازې پر مهال کړی دی او اله څرګنده کړه چې حکومت به د ارباب غلام قاسی اډوکیټ د مړینې د پلټنې په اړه ژر تر ژره عدالتي کمیشن جوړ کړي
د تغه واقع او د هغه نور ټول پیښې پر د وطن باندې دغه شواکیو ته دی چې د پارټي د خوا شروع کیږي ټول قنت ټول تنظیم ته بمدا هدایت وی ټول پښتنو ته بمدا خواست وی ټول سیاسي او جمهوریت کوټو ته بمدا خواست وی چې په دې کار کې سر ملګری سو او دویم دا د ګوند طرف چې پر دروښتم ستمبر د سکم نړیواله کلتوري پښتو ورځ د بمډیر په خوشحالي منځله د ارباب صاحب په وجه باندې زموږ دغه ټول د خوشحالي پروګرامونه چې دي دا ټول منسوخ دي ملتوی دي ختم دي د 22 تاریخ سبب د احتجاج او د تورو جنډیو سره او د خپل ورونو سیاسي جماعتو او جمهوریت جماعتو د جنډیو سره به پر دې کام پر دې وطن راوځو خپل خبره سپینه خبره صفا خبره ور سره کو
بل خو ته د بلوچستان د بیلابیلو ملت پالو سیاسي جماعتو په ګډون د وکیلانو د اتحادیو لوري هم د ارباب غلام قاسی اډوکیټ د مړینې په اړه د عوامي نېشنل ګوند د احتجاج ملاتړ اعلان شوی دی په دې ترڅ کې د ستمبر په 28مه نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د پاکستان بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څنګ مشر منیر کاکړ اډوکیټ زیاته کړه چې د ارباب غلام کاسی اډوکیټ مړینه چې څومره وغندل سي دومره لږ ده.
سیاسي پارټیانې دي که سیول سوسایټي دي که وکیلان دي که ډاکټران دي که دا نور هر هغه سړی چې په دا معاشره کې په بلوچستان کې اوسي که د دغه شیانو احساس نه ولري او یا د دغه تدارک لپاره بامی اتحاد او اتفاق باندې چې له هر څه بالاتره په دا یوه نقطه باندې چې وروره د دهشتګردي په بلوچستان کې ولیده چې یوه خواته اف سي چې د ډیپلای ده او له هغه باوجود بیا دا رنګ واقعیت کښې د سټیټ د هم ذمهداري چې د خلکو بنیادي حقوق دي چې د ده د ژوند تحفظ به دی ورکوي دا ناجایز عملیات خلاف یو متحرک تحریک په کار دی چې آینده دپاره دا رنګ تدارک وسي.
بل پلو ته د ستمبر په شلمه نیټه مازګر د ارباب غلام کاسی اډوکیټ مړی په کوچلاخ کلي کې تیر کې په ایدره کې وخاور ته سپارل شوی دی. د ارباب غلام کاسی اډوکیټ مړی د ستمبر په 19 نیټه په کوچلاخ کې وکلي کتیر ته څیرمه په یوه ویرانه کې پولیسو میندلی وو او بیا د هغه مړی د پوسټ مارټم لپاره د کوټي و سیول هسپتال ته راوړی وو چیرې چې ډاکټرانو ویلي دي چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې برېشي لکه چې ارباب غلام چا په ګولۍ وژلی وي. ځکه چې د کوټي د پولیسو مشر آصف یوسفزی هم دا خبره کړې ده چې کوم وخت د ارباب غلام کاسی اډوکیټ مړی پولیسو میندلی وو نو هلته یوه توپنچه پرته وه او د ارباب غلام کاسی اډوکیټ په سر کې یوه ګولۍ لګېدلې وه. پر دې پیښه د اومی نیشنل ګوند په ګډون د بلوچستان نورو سیاسي جماعتو سخت غبرګون ښکاره کړي او د حکومت څخه د یادې پیښې په اړه د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه. پر دې غوښتنه باندې د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولي کاکړ ودوی ته تسلي ورکړه چې صوبایي حکومت به د یادې پیښې د پلټنې په خاطر ژر تر ژره یو عدالتي کمیشن وټاکي. بل پلو ته د کوچلاخ پولیسو د ارباب غلام کاسی اډوکیټ د قتل په تور کې د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده لیکن څوک یې نه دی نیولی او نه هم هیچا تر دمګړی پورې د دې پیښې ذمواري قبوله کړې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
ودرکو د سپتمبر پر 28 د خبر پختونخوا په 400 کې زویدارانو د اوبخور نظام د خکېدو لپاره د اقداماتو غوښتنې په حمایت کې احتجاج کړی. احتجاج کوونکي زمیداران وایي چې د 2500 جربه زیات ځمکه د 1300 میاشتو راهیسې بغیر له اوبخوره پرته ده او ټول فصلونه یې وچ شوي دي. دوی وایي 13 سیلابونو یې نهري نظام لاهو کړی دی او د کروندې او اوبخور محکمه د دوی ستونزو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. بلخو د اوبخوره محکمه وایي ستونزو نه یې خبر دی خو محکمه سره فنډونه نشته. نور تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې چې د احتجاج کوونکو کروندګرو په غږ پیلېږي.
دا اوازونه په 400 کې د احتجاج کوونکو زمیدارانو دوی وایي تیر کال 2022 اگست میاشت کې راغلي سیلابونو د دوی نیرونه وړلې دي او د بخور نظام یې ورله خراب کړی دی او تر دې دمه حکومت یا د بخور محکمې دوی ته لختي نه دی جوړ کړی چې له وجې د دوی فصلونه په وچېدو دي. احتجاج کوونکي زمیندار محمد شریف وایي
دا تقریبا 55000 جیرو ځمکه ده. زمونږ جوار چې کوم دي جوار توقه شوي دي دغه لاسه وچو ده اوبو د لاسه د 1500 نه جوار 3000 لرال د 3000 نه زمونږ جرب چې کوم دي 1500-1600 تقریبا دغه درګه دغه توګه سارو لمنالي پرون ما تیل چولو د 1500 روپو مال دو کناله پټو پکړي نو ته دا سوچو چې مونږ جرب له بسونه تیل لوړو دي ما مدن فون اوس را روان سیزن د غنم ودی 15-20 دن پس په خلک غنم کوي دغه د پاره وب پکار دي غنی هو غرق شو ما په خپل باندې ما جرب چې کوم دي اته پورو کړل وې دینو وال لکه دامو له 15 20 کای دا وبو د نشوالی د وجه مولا اته پوره جرب کړی دی.
دوی ذاته وی چې د سیلابونو ورسته دوی او بخور په خپل پیسو په جنریټرو تر اوسه کاو خولي اوس ډیزل دومره ګران شوی چې نه شي کولی. عاشق جان زمیدار وای
تقریبا 40 45 جرب مکه را سره دمن د غنی وچو ما تا ګره 15 یوم میا شونی میا د اړ پچکال لکه مثلا باترو چل دمن تاسو کې بنی راغلی دا زمیدار راغلی غانه روانه کی ولا کچ اوس مثلا غنیونی چې په غانو موږ سوکو خپل له حکومت لیټر دانه کړی دی چې روزي موږ جنټرو چل نو شړ په موږ نه ډیزل خوري نو اخر زمیدار به مقصد څه شو کنه چې لکه دې په شړ زر په بچری پټی باندې په خور ورکما نو دا موږ سر پینتری جذمه کنه مانه 15 کې په دې باندې لاړ شي کو دا وب ملانو چې موږ په فضل خراب شي موږ بچی خر شي
ولی په دې لمو چې کله د بخور محکمه یو چارواکی ایس ډی او محمد فیصل نو پختل نو دوی ویل چې په دې اړه سیکریټری صاحب ته خواس کړي ځکه دوی سره فندونه نشته دي او کله فندونه رال نو دوی دا کښاله به هوا رکړي
دې کې مخکیم زمونږ میټینګ شوی او دا الریډی چې دا مسله پرمننت سولوشن د پاره همونږ سیکریټری صاحب سره ټیک اپ کړي دا مونږ غوې ته لیکلي دي چې مونږ ته فندز پکار دي دا مونږ دا مسله پرمننت سال کو او د ایمرجنسي د پاره مونږ اوس تاس اماونت پکار دي چې مونږ سره خپل گنجائش نه جوړیږي چې مونږ ایمرجنسي سکار وکړو ان شاء الله چې څنګه غا ارینجمنت وشي نو دا مسله به سالو شي.
دا پاکستان د قدرتۍ آفتونو سره د مبارزې ادارې ان ډی ایم ای تر مخه تیر کال 2022 کې بارانو او سیلابونو د هیواد خوشه 3.3 میلیونه خلق اغیزمن کړي وو تر 1.5 مړه کړي وو او سبانې 4 میلیونه اکړه د کر کروندې ځمکه هم اغیزمن کړي وو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشال لډیو ته وګستی اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر ضلع چرواکي وای د لرګو د قاچاک مخنیوي لپاره د کاروای په ترس کې ځینې قاچاقبر نیولې دي. د چارواکو په وینا ځینې سرکاري ملازمین چې په دې کار کې له قاچاقبرو سره شامل وو هم له دندو لرې شوي او پر ضد یې پلټنې روانې دي. د چارواکو په وینا اکثره وخت قاچاقبران کوشش کوي چې د تیرا له ځنګل کامیابه او قیمتي ونې پری او پنورو زینو کې خرڅ کړي. تفصیل د فرحات شنواری په دې راپور کې.
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې مشر ډیفو شکیل خان د سپتمبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی له تیرانا جمرود ته سمګل شوي قیمتي لرګي په لویه کچه نیولې او د سمګلرانو سره چې د دغې محکمې کوم سرکاري کسان په دې کار کې شریک وو هغه مو هم له خپلو دندو معطل کړي.
پورا نفری سره مونږ په دغه دوه ګودامونو باندې چاپی والې چې د هغه کې مونږ ته کافی تعداد کې غیر قانوني لرګي چې هغه دیو د دې د پاره دلته جمع کړو چې دا به خدا نه خواسته دیو په خور یا بل مارکیټ ته سمګل کړي. خو الحمدلله موږ پاغه چاپه کې کامیاب شو او پاغه خلکو باندې پرچی مو شوې او اوس په عدالتونو کې ټرایل روان دي او مختلف نورم په دې کې موږ انویسټیګیشن روان دي. خو ایون که زمونږ په شک مو نو موږ هغه خپل اهلکاران هم تقریبا اته کسانو باندې موږ اکشن کړی دي او هغه پکې موږ سسپند کړی دي.
د تیرا شلو برخوم یو مشر او سیاسي فعال عبدالغنی پردای وای چې د دې ځنګلونو وحل لا هم روان دي او د تیرا خایست تور سره په ختمې دوه دی او په کار ده د مخنیوي لپاره یې کوټلې ګامونه پورته کړل شي.
موږ چې کوم دی د مشال ریډیو په وسط سره دی الهو چرواکو نه حکم له مطالبه کوو د میدان چې کوم لرګي سمګل کیږي اوس چې کوم دی د شپې د 12 بجو نه تر 2 بجو پورې چې دا چې کم دی په کچرو باندې په سنډاپال باندې وروړي په بوکوړ کې دلته ګوډي لا کیږي او بیا داسې په علی مسجد باندې ورشي او بیا چې کم دی د علی مسجد نه جمرود لا داسې په خور لا سپلای کیږي د تیرو حسن چې کم دی ختمیږي. نمونږ چې کم دی 100 ځله د دغه خلاف ډی سی لمونږ بار بار کمپلینټونه وکړو چې تیرو حسن روان دی ختمیږي غرونه خلکو اول ځکه چې ویلته چې کم دی د بوداب د لرګي شروع دی خو تر اوسه پیرې په دا باندې عملی کاروایی نه شوی.
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې چارواکي وایي چې په 2013 کې فاټه په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس هلته د ځنګلونو محکمې اختیار او قوانین ورغځېدلي. خو دې قبایلي ضلعو ځنګلونو لپاره په 2022 کې د خیبر پختونخوا تیر حکومت داسې قانون سازي کړې چې دا ځنګلونه به د قبایلو ملکیت وي، خو انتظام به سرکار سره وي او د ځنګلونو محکمې د قوانینو مطابق پتري ځایي خلک خپل ضرورت او سوی لپاره په معلوم مقدار کې لرګي وهلې شي او دغه محکمه به چاته د سمګلینګ لپاره نه پرېږدي. تیراله پیښور ښار په خواو 60 کیلومتره فاصله باندې د افغانستان ننګرهار سره په پوله پرته دره ده چې ځنې څنډې کورمې او اورګزو ضلع سره هم لګېدلي. په تیرا دره کې قیمتي نختر او لمنځې ونې او ډېر قسمه نور ځنګلونه دي او په لویه کچه پکې د غوزانو پیداوار هم کیږي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته وګستې اوس راځو یو بلې موضوع ته. د اسلام آباد های کورټ د یوې پخوانی افغاني پوځي افسر راحیل عزیزی په حق کې د فیصلې په کولو سره حکومت ته ویلي چې نه به هغه افغانستان ته شړي او نه به یې قیدوي. د ښځې د پاکستان ویزې نه درلودو په تور شپږ میاشتې په زندان کې تیرې کړې دي. خو عدالت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د عزیزی ژوند ته خطر دی، نو ځکه هغه په پاکستان کې پاتې کېدلی شي. راحیل عزیزی وایي چې هغه ممکن د آسټرالیا ته ولاړه شي ځکه چې هلته یې د سیاسي پناه درخواست منظور شوی دی. وکیلانو د اسلام آباد های کورټ دې پریکړې ته د تاریخي هغې په توګه کتلي. نور تفصیل د راشد اٹک په دې راپور کې.
اسلام آباد های کورټ د افغانستان د پوځ د پخوانی خزینه افسر خلاف د ویزې نه بغیر پاکستان ته راتلو مقدمه خارجه کړې ده او هغې ته سیاسي پناه ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس د پوځ پخوانی افسر راحیل عزیزی د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راتښتېدلې وه او ځان یې پولیس ته حواله کړی وو. پولیس او ایف آی اے د فارن ایکس 13 مادې لاندې د دې خلاف مقدمه درج کړې وه او 100 میاشتې په اډیاله جیل کې ساتلې وه. د مقدمې خلاف د دې په درخواست د اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار په خپله فیصله کې وویل چې د ژوند ساتلو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې نه راتګ جرم نه دی. د راحیل عزیزی وکیل عمر اعجاز ګلنی د دې کیس په اړه مشال لډیو ته وویل دا صرف افغانانو ته د سیاسي پناه ورکولو معامله نه ده، بلکې پاکستان کې اوسیدونکو ټولو غیر ملکیانو ته د سیاسي پناه ورکولو کیسه ده که د هغوی تعلق ته هر ملک سره وي. دې ښځې په خپله ځان پولیس ته حواله کړی وو. ورته ویلي وو چې د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راغلی ده. عدالت په خپله فیصله کې ویلي دي چې بغیر د ویزې نه راتګ جرم دی، خو چې دا کار د جرم په نیت شوی وي. د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راتګ جرم نه دی. راحیل عزیزی ته آسٹریلیا هم سیاسي پناه ورکړې وه، خو په پاکستان کې د مقدمې پوجا هلته پتلو کې کامیاب نه شوه. قانون پوهان باور لري چې د اسلام آباد های کورټ فیصله به په پاکستان کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې باره کې په اسلام آباد کې د سپریم کورټ وکیل سردار طارق فرید ګوپنګ مشال اډو ته په 28 ستمبر وویل
بابر ستار صاحب نے بہت اچھا ڈیسیژن دیا ہے.
بابر ستار صاحب نے فیصلہ کرے گا جما په خل دے فیصله تر ټولو لوی غټه دار چې زمونږ افغانانونه چې نن سبا پاکستان ته پراتو مجبور دي. پولیس او ایف ای ای نیسی او د فارن ایکټ لاندې مقدمه پر جوړوي، کله پرې دی او کله په جیل کې بندي کړی. د دې فیصله سره به د قانون غلط استعمال ختم شي.
او یہ 14 فارن ایکٹ لگاتے ہیں اس سے بھی جان جڑ جائے گی.
خپل په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان د اسلام آباد های کورټ فیصله ته ډیر خوشبین نه دي. په اسلام آباد کې د افغانانو ژورنالیستانو د اتحادیې مشر محمود کوچی د پښتنې په جواب کې مشال لري ته وویل
اصل خو که سړی وي دا یو ښه فیصله ځکه ده چې هلته بشري حقونه په نظر کې نیول شوي. کله چې د چا د ژوند خطر وي او هغه یو بل هیواد ته بي ویزې هم لاړ شي باید ده ته ډېر زیات ممانعت نه وي. خو دلته معمولا دغه فیصلې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې عملي نه دي. اوس هم که موږ ګورو د دې ښځې هغه کوم کیس چې په استرالیا کې وو هغه کیس هم زیانمن شوی دی. که چېرته دغسې کېږي خو دا ښه دی، خو موږ ډېر زیات باوري په دې نه یو چې دلته دغه فیصلې ډېر زیات زمان ته ضرورت لري او ډېر زیات وخت
نسی. او کلا کلا نام لکی دا پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ 100 ورځې وړاندې ویلی وو چې په پاکستان کې ویزې نه لرونکو افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د تیرو 100 ورځو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو خبرونو کې پولیسو په سلګونو افغانان د فارن ایکټ لاندې نیولې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډیو ته وګورئ تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو لږ شی بکې په پیښور کې شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. نو تاسو ته د غړي د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوم. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکي کال د جنوري په پای کې به عام انتخابات کیږي. کمیشن نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د حلقه بندۍ او لومړنۍ فهرست به د رواني میاشتې پر وشتمه خپروي. کمیشن وایي چې نن یې د حلقه بندۍ او د کار جاج واخیست او د دې پر لومړي فهرست اعتراضونو او وړاندیزونو تر اورېدو وروسته به حتمي فهرست د نومبر پر دیرشمه خپریږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د خبر پښتونخوا د بنو په جاني خېلو کې د هدفي عملیاتو پر مهال د شپږو مشکوکو وسله والو د وژنې دعوه کړې ده. په بنو کې د امنیتي ځواکونو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نن خولو په شرط مشالې ډوډۍ ویل چې سرتېرو د سپتمبر 28 پر مازیګر په جاني خېلو کې عملیات کول چې پر مهال یې په نښته کې شپږ مشکوکه وسله وال ووژل شول. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې د سپتمبر پر 28 به په ټول بلوچستان کې د خپل ځایي مشر ارباب غلام قاسي د وژنې په غبرګون کې احتجاج کوي. د سپتمبر په 6 په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي دغه اعلان وکړ. د بلوچستان پولیسو د سپتمبر په 12 وویل چې د ارباب غلام قاسي مړې په کوچلاق کې موندلې دي. د پولیسو په وینا معلومه نه ده چې د هغه قاتلین څوک دي. تر اوسه چا د نوموړي د وژنې ذمہواري هم نه ده منلې. او د جمعه اسلامي سره لندن په لاهور کې د پنجاب گورنر دفتر مخته د ګرانې پرضد د احتجاجي پرلت پیلولو پرېکړه کړې. دا اعلان د دې ګوند مشر سراج الحق پرون په پېښور کې د خبر پخوا گورنر دفتر مخته د ورځني احتجاج ختمولو په وخت وکړ. د خبرونو لنډیز مو واورید. په دې نیمه کې هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخکې راځو دې ته چې نن د سپتمبر پر 28 د سولې نړیواله ورځ بانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې موضوع د سولې لپاره اقدامات او د نړیوالو اهدافو لپاره زموږ ارادې ټاکل شوې ده. ملګری ملتونه وایي چې باید د سولې راوستلو لپاره کوټلي اقدامات باوري شي. د دې ورځې په مناسبت سره په پاکستان کې څېړونکي وایي چې په دې هیواد کې د امن نه راتلو وجوهات د حکومت لخوا د ترګري خلاف سمه تګلاره نه لرل او د وسلوالو ډلو یو واری بیا منظمېدل یادوي. بلخوا پوځ او حکومت وایي چې د عمل لپاره یې د وسلوالو خلاف عملیات او کاروایانی دوام لري. په تفصیل دلی سجمل په دې راپور کې
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر په 28 د سولې نړیوال ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتیرش د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې دا مهال تر بل هر وخت زیات امن ضروري دی. نوموړي زیاته کړې جګړه او شخړه تباهي غربت او لوږه رامنځته کوي او په میلیونونو خلک یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. ملګری ملتونه دروس په داسې حال کې لمانځي چې د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو خلاف کارروایانې کوي، خو د هغې باوجود په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو بریدونه بیا زیات شوي دي. په قبایلی سیمو کې خبریال صفدر داوړ وایي چې په خیبر پښتونخوا په ځانګړي توګه په قبایلی سیمو کې د بریدونو زیاتېدو یو وجه دا هم ده چې وسلوال طالبان په دې سیمو کې یو وار بیا منظم شوي دي.
بلوچستان کې هم اټیکس زیات شوي دي او قبایلي علاقو کې سپیشلی زبانار ته سوت وزیرستان وایم ملکانان مشران چې کوم دا سره رسوخ والا یا حکومتي حامی کسان وي دغه وجل کیږي. خلکو هم دا مخصوصه کړې ده، بار بار احتجاجونه کوي، حکومت ته مطالبه کوي چې بیا باید دغه ګروپونه منظم نه شي. د دې نه دلته خلکو باندې ډېر نقصان ورته رسي خلکو ته.
په جنوبی ایشیا کې رترګرې بریدونو په اړه د معلوماتو راغونډولو ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال په خپلې ویب پاڼه لیکلي چې سږ کال د سپتمبر تر 13 پورې په پاکستان کې 323 بریدونه شوي دي چې پکې شاوخوا 215 عام وګړي او 402 امنیتي سرتیري وشل شوي دي. د سپتمبر په 19مه د بلوچستان په کوچلاغ کې پولیسو ویل چې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر ارباب غلام قاسي اډوکیټ مړی یې موندلی دی. دغسې د سپتمبر په 14مه د بلوچستان په مستون کې د جمعیت العلماء اسلام فی یو مشر حافظ حمدالله په یو برید کې زخمی شوی وو. د سپتمبر په 14مه او 15مه د شمالي وزیرستان په خیسر او پلنګزی کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې وسلوالو دوه ځایي کسان وژلي وو. او دغسې د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د سپتمبر په 14مه پولیس کانسټیبل فرمان خان په هدفي برید کې وشل شو. خبریال شمیم شاهد د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې په مکمله توګه امن نه راتللو وجه دا هم ده چې حکومت د ترهګرۍ خلاف سمه تګلاره نه لري.
طالبانو برخلاف چې کوم عملیات دی په دعوی کړی وي هغه بالکل ناکامه دي. د طالبانو ټول ګروپونه چې کوم دي کاغه د شمالي وزیرستان دي کاغه د جنوبي دي کاغه د باجوړ دي کاغه د مومند دي کاغه د سوات دي هغه بالکل فعال دي. څومره کاروایانې چې کیږي نو هغې د هغې ذمواري مخ دي. بله خبرداره چې طالبان بله ختمیږي چې په افغانستان کې طالبان ختم شي. دویمه خبرداره چې نېشنل الیکشن پلان چې کوم دا اسې دوکه وه. نېشنل الیکشن پلان باندې بالکل عمل درآمد نه دی شوی. ټول سیاسي ګوندونه چې کوم دي نو په هغې باندې د عدم اطمینان اظهار کوي. دلته کې چې کوم دي نو چې څوک د امن خبره کوي نو هغه خو ګرفتارولی شي، د هغه خلاف مقدمې درج کولی شي، او څوک د ترهګرۍ خبره کوي نو هغه لکه د طالبانو د مشرانو په شان خازاد سپین بازان دي.
د پاکستان حکومت په 2014 کال کې د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان هم جوړه کړې ده او پوځ حکومت وایي چې د وسلوالو خلاف مبارزه په کامیابۍ سره روانه ده. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د افغان طالبانو په منځګړتوب د سولې لپاره خبرې اترې هم شوې دي. په 2021 او 2022 کال کې د پاکستان د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی کابل ته تللی وو. دوی هلته د افغان حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره خبرې وکړې. د دې ملاقاتونو په نتیجه کې د پاکستان ریاست او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې مذاکرات شو او بیا یو میاشتنی اوربند تر نامعلومه مودې پورې اوغسېدو. خو ټي ټي پي د 2022 کال د نومبر په 13مه په یو بیان کې ادعا وکړه چې پوځ خپلې ژمنې نه دي پوره کړې نو ځکه خپلو وسلوالو ته امر کوي چې بیا بریدونه پیل کړي. د دفاعي چارو شنونکي ریټایرډ بریګیډیر سید نصیر وایي چې تر څو د حکومت پوز او د ټولنې د نورو برخو د ترهګرۍ خلاف سوچ یو شوی نه وي تر هغې په پاکستان کې په مکمله توګه امن نشي راتللی.
افغان متحده چې جوړه شوې ده نو هغه هم د دویم عالمی جنګ نه پس د دنیا د امن لپاره جوړه شوې وه، لیکن د هغې باوجود تاسو ګورئ چې دنیا کې څومره جنګونه روان دي او څومره جنګونه وشو. اصل کې امن ځکه نه راځي چې امن سره کوم څیزونه ټکراو خوري، هغه مفادات وي، هغه د ملک مفادات وي، هغه د قومونو مفادات وي، او هغه د فوجونو د سیکیورټي ادارو مفادات وي، نو دا کې د حاصلولو د پاره جنگونه کیږي. د امن د پاره کم قوتونه چې دي او کم ذرایع چې کم دي هغه ټول یو ځای شوي نه وي، هغه سیاسي سوچ دی، او چې کله پورې ټول یو مقصد نه ګرځولی نو دا غي پورې مشکله ده.
د پاکستان د تیرو حکومتونو ترڅنګ د موجوده حکومت نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ هم په هیواد کې د امن لپاره د هلو ځلو ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 1971 کال کې د سولې نړیوالې ورځې لمانځلو پریکړه وکړه، خو شاوخوا 2 لسیزې وروسته په 2001 کال کې عمومي اسمبلی په متفقه توګه دا ورځ د عدم تشدد او اوربند د دورې په توګه ونوموله.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
مشال رادیو ته وګستې ل د می مخ کی تاسو د لیس اجمل راپور ووریدو چې د سولی نړیواله ورځ په مناسبت وو. وس راځو یو بل موضوع ته. روپی ټولنې د افغانانو په ځانګړي توګه خزو جنو د ملاتړ لپاره له افغانستان سره د 140 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. دا د روپی ټولنې د هغو مرستو لړۍ ده چې تیر دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا کار ته د خزو د نه پریښودو په غبرګون کې درول شوی وه. د اروپای ټولنې مسؤلان وایي دغه پیسې به طالبانو ته نه بلکې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته ورکول کیږي چې ضرورتمندو کسانو ته پرې خدمتونه وړاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه وایي افغانستان ته وروسته تر دې د بندو شوو پیسو د آزادېدو پریکړه وکړه چې شپږ میاشتې د خځو لپاره د خځو په وسیله د یوې تګلارې څارنه او ارزونه وکړه. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون یوې ویاندې انا پیسونیرو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ډاډ ترلاسه کړی چې افغان ښځې او نجونې د مرستو د ویش په ټولو اړخونو کې ګډون لري. نوموړې زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې 140 میلیونه یورو مرسته به د زده کړو، روغتیا، کرنې او د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو لګول کیږي.
The decision to release funds previously frozen
افغانستان ته د پیسو لیږدولو پریکړه چې طالبانو لخوا محسوسو کې د ښځو د کاربندیز له کبله ځنډول شوې وه، وروسته تر دې بیا وشوه چې موږ شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوه اصل څارنه او ارزونه وکړه. دا اصل دا ډاډمنوي چې افغان ښځې او نجونې د مرستو رسولو په ټولو چارو کې ونډه لري.
اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو وروسته تر هغه افغانستان سره مرستې وځنډولې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشته کې په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. دغو نړیوالو بنسټونو استدلال کوو چې د ښځو له ګډون پرته دوی د مرستو رسولو چارې په عادي او منظم ډول مخته نشي وړلی. که څه هم د ناروې د کډوالو شورا او یو شمېر نورو مرسته کوونکو ادارو وویل چې طالب چارواکو د دوی خزینه کارکونکو ته د بیرته کار کولو ژمنې کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د نویو مرستو په تړاو خپله اعلامیه کې دا معلومات نه دي ورکړي چې طالبانو بیرته د خیریه موسسو خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړې او کنه، خو یوازې دومره یې ویلي چې دوی د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو په ګډون ډاډمن شوي دي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون ویاند انا پیسونیرو وایي افغانستان سره شوې نوې مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د نورو چینلونو له لارې د افغانانو پر اړتیاو لګول کیږي.
The EU funds will continue to be directed through UN agencies.
دا پیسې به د ملګرو ملتونو ادارو، نړیوال بانک او په افغانستان کې نړیوالو موسسو ته ورکول کیږي. د دې مالی ملاتړ هدف دا دی چې د افغانانو د نمرنیو اړتیاو پوره کېدو ته کار وشي. دا افغانان دا مهال په خپل هیواد کې له اندېښمنونکو ننګونو سره مخامخ دي.
اروپایي ټولنه وایي 940 میلیونه یورو مرسته یې افغانستان سره د مرستو د هغې 1 میلیارد یورو د بستې برخه ده چې 2020 کال په اګست کې اعلان شوې وه. د دوی د معلوماتو له مخې د دغې بستې 980 میلیونه یورو افغانستان ته لیږدول شوي چې 500 میلیونه یې د افغانانو پر لومړنیو اړتیاوو او 480 میلیونه یې پر بشري مرستو لګول شوي دي. له افغانستان سره دا نوې مرسته داسې مهال اعلانیږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، او تازه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمیر مرستندویه موسسو د مرستو د کمښت د عواقبو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته وګورئ چې له دمه مخکې تاسې د اسدالله لودین راپور اوریدو چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په اړه باندې، بلکې د افغانستان د ولس سره د نړیوالو د مرستو په اړه. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، د تاجکستان او ایران ولسمشرانو په افغانستان کې د ترګرو ډلو فعالیتونه د اندېښنې وړ بللې دي. دوی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د خپلو لیدو کتو پر مهال ویلي چې افغانستان کې د ثبات غوښتونکي دي. بل لور ته د قطر امیر ویلي هیواد به یې له افغانستان سره د نړیوالو د هڅو لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له خپل ایراني سیال ابراهيم رئيسي سره په کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د ولسمشر دفتر پرون چهارشنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو له ترهګري سره د مبارزې په برخه کې د همغږي او افغانستان کې د ثبات په هدف د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډو غونډو پر اړتیا ټینګار وکړ. د تاجکستان او ایران ولسمشران د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د ګډون په هدف نیویارک ته تللي او د همدې اسمبلې په څنډه کې سره کتلې دي. په همدې حال کې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې ویلي هیواد د افغانستان په تړاو د نړیوالو د هڅو د ډیرو دو غشتون کوي دی.
وفيما يخص الوضع في افغانستان
د افغانستان په اړه به موږ د نړیوالو هڅو د اسانتیاو په برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوو چې په پایله کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو سره چې اندېښنه لري د خبرو زمینه برابره شي. دغه راز په افغانستان کې سرپرست حکومت باید د دوحې تړون عملي او پر ځای کړي او په ډاډ سره د تیرو تیروتنو مخه ونیسي.
د قطر امیر زیاته کړه چې په افغانستان کې بشري بحران باید د طالبانو د حکومت لخوا سم مدیریت سي او ټینګار یې کړی چې دغه هیواد باید بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نسی. هغه په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ټینګښت او په تیره بیا نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم د حق پر ورکړې ټینګار وکړ. خطر چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سو پړاو خبرو او د دوی ترمنځ د دوهې تړون د لاسلی کوربه و اوس هم په ډیرو مسایلو کې د افغانستان او لویدیز د منځګړي رول ادا کوي. د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی لومړنی لوړپوړی بهرنی چارواکی دی چې د سش کال د می میاشتې پر 12مه یې کندهار ولایت ته سفر وکړ او هلته د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره وکتل. د ملګرو ملتونو په ممی غونډه کې د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي افغانستان له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. هغه ویلي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت په جوړېدو سره ثبات ته لاره هواریږي. دا پرله پسې دویم کال دی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پر مهال د افغانستان څوکۍ تشه وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام استازو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون نه دی کړی او د طالبانو استازي ته ملګرو ملتونو ځکه اجازه نه ده ورکړې چې تر اوسه یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ چې د مې مخې تاسو د سلامت سالي راپور ورده چې تاجکستان او ایران په افغانستان کې د ترګرو ډلو فعالیتونه د اندېښنې وړ بللې دي. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د رجسټر رائے ورکونکو تازه شمیرې ښایي چې هلته د ښځو ټرانو شمیره زیاته شوې ده، خو په خیبر پختونخوا کې سیاسي فعالان وایي اوس هم داسې ډېرې سیمې شته چې د ښځو لپاره یې رایه اچول کم امکان لري او پکار ده چې حکومت دې ته زیاته توجه ورکړي. بلخو د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي دوی په صوبه کې په دې اړه تربیتی او د پوهې زیاتولو لپاره پروګرامونه پیل کړي دي. دا بل سال کې دا چې انتخاباتي کمیشن له قوانینو سره سم که په کومه حلقه کې په اچول شو ټونو کې د ښځو د رایو شمیر تر 10% کم وي نو هلته به بیا انتخابات کیږي. په اړه تفصیل له فرخنده صدر.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپتمبر په 19مه د رجسټر ووټرانو لیست خپور کړی دی. په دغه لیست کې په ټول هیواد کې د ښځو او سړو د رجسټر ووټونو ترمنځ 1 کروڑ فرق دی. ولې په خیبر پختونخوا کې سیاسي فعالان وایي د ښځو رائے ورکونکو په شمیرو کې زیاتوالی راغلی خو د انتخاباتو پر مهال ډېرې کمې ښځې د خپلو رایو استعمال کوي. د خیبر ضلع یو سیاسي فعال ناهید پرېدې مشال لیډیو ته وایي په لرو پرتو سیمو کې لا هم د ښځو رائے ورکونکو کوشمیرې ډېرې کمې دي.
الیکشن کمیشن لکه دا هلې ځلې ما کتلې دي چې هغې ډېر کوشش کوي چې زنانه زیات نه زیات چې کم دی هغې ووټر دغه زیات کړي، اندراج زیات کړي د ایز ا ووټر. خو بیا دی کې سیاسي ګوندونه چې کم دی کنه هغې دونه لکه دغه پروا نه ساتي. د خبرې لکه 10% دی پوره کړي، اخو دی اربن ایریا کې دی پوره کړي، نور چې کم لري علاقې دي لکه اوس کتیرا وګوري یا باڼه وګوري یا دی ځینو کې، دی ځینو کې بیا د زنانو د ووټر دغه ډېر سیاست کمی بلکه اکثر زنانه ډو ووټ اچي د سرانه څنګه د سیاسي پارتو دی کې څه دلچسپي د سرانه وي.
په خیبر پختونخوا کې په تیرو ټاکنو کې د قبایلی ضلعو په شمول په شانګلا او دیر کې هم په ځینو انتخاباتي حلقو د خزو ووټونه د 10% نه کم راغلی وو. د عوامي نشر ګوند یو صوبایي مشر شاه گفتہ ملک مشال ریډیو ته وایي سیاسي ګوندونه باید خزي د ووټ پر اهمیت او استعمال په حق کړي. لکه ما اوس تیر ورځ
په بډبیر او د بډبیر نشته تکلیف دي تاسو په ټول حالات
خرابی ما شوګر او مختلف دلته تل مول ته ما د زنانو دا غونډي وکړي نو هغه ماته وی چې موږ په لکه چې موږ په دغه ډېر زیات په ګڼ شمېر کې موږ ځو موږ اوټونه مچو نو خو بیا هلته چې مسلې راځي لکه د الیکشن کمیشن ته موږ بار بار وایو چې تاسو دا ووټر لیست والا کیسه چې دا لږه کلیئر کړي ځکه چې هر ځل زنانه چې دا غي ووټر لیست په هغه ځای کې نه چاته چې دا غي مطلب اکل په یو ځای کې کله په بل ځای کې نه زنانه چې ځان یې نه شي ګرځېدې ځکه چې تاسو سره خو ګاډي نه په الیکشن کمیشن کې اوسم زموږ ان شاء الله دا غږ دی چې زنانه او تعداد زیاتېدل ځان ته خبره ده زنانه ووټر لیست کې هغه کېدل دا ډېر زیات ضروري ده
د 2013 کال په ټول ټاکنو کې په کوز ادیر او بونیر کې ځینې سیاسي ګوندونو د یوې معاهدې له لارې ښځې له ووټه چولو ودرولې وې چې د ښځو حقونو کارکوونکو د هیواد مختلفو حلقو یې غندنه کړې وه خو د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي عمیره خاتون مشال ریډیو ته وایي د صوبې په زیاترو سیمو کې لا هم ښځې کامی شناختي کارډ نه لري او یا یې ووټ نه وي رجسټر شوی نوموړی د سپټمبر په 6مه مشال ریډیو ته وویل
نو اکثریت کورنو کې د خزو ورو آی ڈی کارت شته نه اول خو د سره هغه آی ڈی کارت نشته اول خو هغه لکه رجستر ووټرانو کې هغه چي نه کنه اوس دا یو ډېر لوی لکه کمیونیکیشن ګیپ هم دی او زموږ د یو سماجي ګیپ هم دی زموږ هم د دې خبرې بچت نه کوي چې دا مطلب لکه په څنګه طریقه حل کیږي او بس دا یو زموږ عالمیه ده
سیاسي فعالان وای په انتخاباتو کې د خزو برخه اخیستل ډېر مهم دي ځکه چې د انتخاباتي کمیشن له قوانینو سره سم کو په کومه حلقه کې په چول شو ووټونو کې د خزو د ووټونو شمیر تر 10% کم وینو هلته بیا انتخابات کیږي بلخو د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد د سپتمبر په 6مه مشال ریډیو ته وویل کچره په یو حلقہ یا پولینګ مرکز کې د خزو د ووټونو شمیر د 10% نه کم و نو دوی دغه نتیجې ودرولې شي
خیبر پښتونخوا کې د دې د زنانو او نارینو په منځ کې لکه په پرسنټیج باندې چې موږ راښولو دا تقریبا 9.08% پرسنټیج نشاره چې دغه دی فرق راځي دا تقریبا 19 لاکھ نه یو فرق دی د زنانو او د نارینو په منځ کې دا کتا د نارینو ته متوم زیات دی دا چې د دې چې موږ هم مسلسل اویرنس سیشن اخلو مسلسل موږ لګیا یو په مختلفو تعلیمي ادارو کې په یونیورسيټو کې په کالجونو کې موږ سټوډنټس چې کوم دي خاص طور باندې فیمل سټوډنټس او سټوډنټس میل هم کدي هغه د اورینټیشن کوو هغه ته پریکټیکل ډیمونستریشن کوو د دې طریقې کار نه او هغه باندې ریسپانسبيليټي اچو چې تاسو تخته خپل کمیونټي کې د زنانو او په حق له باندې دا غي د پوهې لپاره اومده شان سیشنز واخلي
سہیل احمد دا هم وایي د کوشش کوي چې په مختلفو سیمو کې د غیر سرکاري ادارو په مرسته د خزو د رایو اچولو په اړه په ټولنه کې پوهه زیاته کړي او په دغه لړ کې ځینې د پوهاوی پروګرامونه هم ترسره کړي دي
مشال لري ته وګورئ سفر خانداسه تاسو ته راپور وړاندې کوو په خبر پښتونخوا کې د خزو د کم رای اچونې په اړه باندې و چې یو الیکشن کې رای ولې کمې چې اوس راځو یو بل موضوع ته په خبر کې سیکانو د یو مظاهره لارې پر نوې ټولنې د سیکانو د ژوند ژغورنې غوښتنه کړې ده دوی دا مظاهره تر هغه وروسته کړې چې د سپتمبر پر 13مه د کناډا وزیر اعظم جسټن ترودو تور پورې کړ چې خای د هند جاسوسي ادارو کسانو د دوی په خاوره یو کناډایي سیک هردیپ سنگ نیجر وجلې وي نیجر د جون په میاشت کې وجل شوی و هغه له هند د ازادۍ لپاره د سیکانو د خالصتان طریقې وغړې و هند نوموړي د وجنې تور رد کړ او پر کناډایي تور پورې کړ چې هغه خلکو ته پناه خلکو ته پناه ورکوي چې هند یې ترهګر بولي د پېښور د مظاهرې په اړه د عظمت علي شاه دا راپور وړي
د ستمبر په 6مه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې سیکانو د یو خالصتن پلو کناډایي سیک هردیپ سنگ نجر د وجنې پر ضد مظاهرې وکړې مظاهر چانو د دغه وجنې پړه پر هند واچول او لنډیوال ټولنې د وجنې په اړه د کرا پلټنو غوښتنه وکړه دا په پیښور جوګن شاه کې د سیکانو احتجاجي مظاهره ده چې پکې د سیکانو بشمول مسلمانانو هم ګډون وکړو د مظاهره تنظیم کوونکې منمیت کور مشال ریډیو ته وویل چې سیک ټولنه نه په پاکستان کې محفوظ ده او نه په بهر هیوادونو کې نو باید چې د دې په اړه د ګامونه پورته کړی شي
هردیپ سنگ
په اړه لډیرو ورځو په خبرونو کې اورو چې په کناډا کې یو سیک وژل شوی دی د کناډا حکومت د وژنې د غتور په هند پورې کړی د هردیپ سنگ سره اوتار سنگ هم سموته وړاندې په لندن کې وژل شوی اول په پاکستان کې سیکان په نخښه کېدل او اوس په بهر هیوادونو کې هم سیکان محفوظ نه دي
د ستمبر په 19 د کینیډا بهرنو چارو وزیر میلانی جولی په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې یو لوړپوري هندی ډیپلومیټ لخپل خورې وباسي او دا ځکه چې د کینیډایي استخباراتو موندنی ښایي چې د جون په میاشت کې د وجل شوي کینیډایي وګړي هردیپ سنگ نجر په وجنه کې هند لاس لري. دا د لاور پریس کلب مخې ته د سیکانو احتجاجي مظاهره ده چې پکې د بشري حقوقو پخوانی پارلماني سیکرټري مهندر پال سنگ، پخوانی ایم پی اے سردار رمیش سنگ اروڑا بشمول سوداګران هم مظاهره کې ګډون وکړه. مظاهرچانو په کینیډا کې د هردیپ سنگ نجر وجنه اوغندل او د هند پر ضد یې شعارونه وکړل. د بشری حقوقو پخوانی پارلماني سیکرټري مهندر پال سنگ مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت ته د هغه خلکو پر ضد هم ګامونه پورته کړی چې په پاکستان کې سیکان وجني.
موږ مطالبه کوو پاکستان نه، د پاکستان ریاست نه تاسو خپل اکشن واخلئ.
هردیپ سنگ نجر د 2023 کال د جون په 13مه د بریټیش کولمبیا صوبې په سری سیمه کې وجل شوی وو. د غزې پولیسو ویلي چې نجر په خپل ګاډي کې د تماچې په ډزو وجل شوی وو. تر دې وروسته پاکستان کینیډا کې د سیکانو بیلابیل تنظیمونو مظاهره وکړه او پر هند یې تور پورې کړ چې نظر یې وجل دي. د هند بهرنو چارو وزارت هغه مهال هم د تورونه بی بنیاده بللی وو. د هند بهرنو چارو وزارت د ستمبر په 19مه په یو خبر پاڼه کې د کینیډایي حکومت دا تور فضول او بی بنیاده بللی. د هند بهرنو چارو وزارت په دغه ورځ په نیو دیلی کې د کینیډا سفیر ورغختل او هغه ته احتجاج کړو. ویلي دي چې له همدې عملی یو کینیډایي لورپولې ډیپلومیټ له هند شړی. د هند بهرنو چارو وزارت پر کینیډا تور پورې کړی چې ترخګرو ته په خپل خوره زی ور کړی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ تاسو په پیخور کې د سیکانو د احتجاج په راپور اوریدو سره زوی بلی موضوع ته د جنوبي وزیرستان خلک له حکومت د ځمکو د شخړو د حلولو لپاره پټواري سیستم غواړي. دوی وایي د بیلابیل ځلي اوسیدونکي د ځمکو د ملکیت پر سر د یو بل سره دښمني لري چې لویې وجه یې د ګډو وډو اسنادو موجودیت دی. حکومتي چارواکي وایي چې خلک کولی شي د وس لپاره په عدالت کې خپلې ستونزې حل کړي. تفصیل له اشتراک مسجد په دې راپور کې.
سویلی وزیرستان ضلعو سے دن کی دے پاکستان حکومتی چارواکیوں نے غشتنا کوی چپ سیموکشی از مکانش کھڑے ہلکاول دے پورا دا زر گامونا پورتا کی دے مشال ریڈیو سرا پ خبر ایک شے دے سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص پدگی براک شے ویائی
په 2018 کې چې کلا د فاټا انزما وشو دا چونکې ریاست په جلدی کې وکړه دی سره هغه ماحول نه و. دغه سارا سارا د میر مسالې جوړې شولې په فاټا کې ځکه چې په لور وزیرستان کې چې ننوخیل د خبرکی کیما واقعیا جوړه شوه نو د یغې نه میر د میرچینا خال کرکی زه و په هغه کې مړی وشول په هغه کې زخمیان هم وشول. دا نه بعد چې هغه ختم شوه بیا د ګورګورې ولاشیری شوه چې په هغه کې دلی خیل او
د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سردار جمال الدین ویائی چې د پاکستان حکومتی چارواکی په سیمه کې ځمکنۍ شخړې حل کول کې سنجیده نه دي.
اول مرجر چې سویلای دغه پورا پیرا ډیمارکیشن په کورو د علاقې د وطن چې چار څه جواب وای پته لګېدلې وای او دغه مملې مخه هر وتلې د غام څخه مملې وې دغه مشرونو وېره خپل په شغل راغدل ور راغدل وېرې دې درې دې افسر ته په پیسې لا مکمل او پته سول کې وی ورته په شغل کې ولې چې پیدا تو دا مو هیڅ مصیبت دا غبې چې وې سره په اخلاص سره په فیصله نه پښکو مې دغه پورا دا ډیمارکیشن د دې سره میسج یې ستې دې سره ریکارډ
جواب. د سویلی وزیرستان اپر ضلع اډیشنل ډپټی کمشنر نیک محمد مشال ریډیو ته وویل چې د وزیرستان ضلع اوسیدونکي پلمانځي ځمکني اختلافات په سیول عدالت کښې حل کولی شي. سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه قومونو ترمنځ مکانی شخړو کښې د یو بل په خلاف د وړې او غټې وسلې په استعمال باندې د بندیز لګولې غوښتنه هم وکړه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او ثبت شوې اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي.